په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري ګړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ مو پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو ستاسو لپاره رپورټونه راوړي دي. خبرونه به له مجید بابر اورو.
ستړي مشهور به د مشال د خبرونو سره ټکی. پاکستان جمهوریت تحریک د موجوده حکومت سره له مذاکرات انکار کړی او د عمران خان د مستعفی کېدو غوښتنه کړې. راولپنډی کې تیر ورځ یو بمی چاودنې 15 کسان جوړ کړی. د امریکا د قومي سلامتي کونسل وایي ګمان دی چې روسي انټرنیټي غلو یا هکران د امریکا د خزانه او تجارت د وزارتونو په شمول حکومتي نتورک ته ننوتی دي. مشال خبرونو تفصیل. پاکستان جمهوری تحریک د موجوده حکومت سره د مذاکراتو کولونه انکار کړي او وایي وزیر اعظم عمران خان د مستعفی کېدو لپاره به اسلام آباد ته لانګ مارچ کوي. تیر ورځ د لاهور په مینار پاکستان ګراوند کې په زرګونو پلویانو ته د وینا پر مهال د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن وویل
زه اسټابلیشمنت خبردار کول غواړم چې د ولس مقابله کې دین ناراضي عوام لاره ورکړي او عوام اسلام آباد لوتا پریږدي.
حکومت عوام کی ہوگی.
جلسې ته خپل وینا کې د مسلم لیگ نواز ګوند رهبر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لندن نه د ویډیو لینک لاره په خپل وینا کې وویل د ملک د تباهۍ ذمہوار یوازې عمران خان نه دی بلکې هغه خلک هم دي چې په ټاکنو کې د درغلې له وجې هغه واک تر اوسته دی. جلسې ته د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو په خپل وینا کې وویل چې ګوند یې نه مخکې د پوځي امیرانو ویریدلې او نه به اوس ویریږي. غونډې ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان سکسي، د عوامي نشل ګوند مشر امیر حیدر خان هوتی، د بلوچستان نشنل ګوند منګل مشر اختر منګل او یو شمیر نورو مشرانو ویناګانې وکړې او حکومت او اسټابلیشمنت باندې ټکونه وکړل. بلخوا وزیر اعظم عمران خان د دې ویناګانو پر دې عمل کې د اپوزیشن مشرانو تورونه رد کړي دي او د تویل چې د خپل درغلیو پټولو لپاره اپوزیشن دا ډول جلسې کوي. د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن په خپل وینا کې وویل چې د جنوري په اخر یا فروری میاشت کې به د اپوزیشن د احتجاج دویم پړاو پیلېږي او اسلام آباد ته به لانګ مارچ کوي. د راولپنډی پولیس چارواکي وایي چې تیر ورځ په ګنج منډای سیمه کې یو چاودنې 15 کسان جوړ کړی. د چارواکو په خبره دا لاسي بم یا ګرنیټ د ګڼې ګڼې په یوځای کې خودل شوی و. بلخوا د ریسکیو یو چارواکي بلال خان تیر ورځ مشال ریډیو ته وویل چې دا چاودنه د ګنج منډای د پولیسو تانه سره نږدې شوې او په دې چاودنه کې څوک وژل شوی نه دي خو ژوبل کسان یې روغتونونو ته رسولي دي. پولیس وایي پلټنې روانې دي. تر دا مهال د دې چاودنې ذمواري چا نه ده اخیستې. په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې کورونا ناروغي نور 6 کسان وژلي دي او نور 2312 په دې ناروغي اخته شوي دي. د کورونا ناروغي په اړه د معلوماتو سرکاري ویبپاڼې له مخه د تازه مړینو سره په هغه هیواد کې د دې ناروغۍ نه د مړینو مجموع شمېره 8328 ته ورسېده او نو اخته شوو کسانو سره د ناروغانو شمېره 4,00,000 او و اتیا شوه. د ویبپاڼې له مخه د پاسه 3,00,000 کسان د دې ناروغۍ نه رغېدلي هم دي. د خیبر قبایلی دلی ولسوالۍ چې د وسوالو پر ضد د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د باړي او تیرا د خلکو د ورانو شوو کورونو معاوضه د کلونو تیرېدو باوجود نه ده ورکړل شوې. تېره ورځ له مشال ریډیو سره په خبرو کې د باړي د خدمتي خلک کمیټې مشر ترابلی افریدي دعوه وکړه چې د ضلع انتظامیه سره د 2000 ورانو شوو کورونو د معاوضې چکونه پراته دي خو ولسوالۍ نه ورکوي. د ده په خبره د یخنۍ د موسم له امله حکومت له پکار ده دا معاوضه زر تر زره متاثرینو ته ورکړي چې هغوی خپل کورونه پرې ودان کړي. بلخوا ضلع چارواکو مشال ته ویلي چې راتلونکو 6 ورځو کې به د 1000 کورونو معاوضه متاثرینو ته ورکړل شي. او روسي خبردا چې د امریکا د قومي سلامتي کونسل وایي ګمان دی چې روسي انټرنیټي غلو یا هکران د امریکا د خزانه او تجارت د وزارتونو په شمول حکومتي نتورک ته ننوتی دي. د قومي سلامتي د کونسل د ویان جان بولیارت لخوا د دسمبر په 14 خبر شوی بیان کې ویل شوی دا دومره لوی غلا ده چې ښکاري داسې د میاشتون روانه وه. خو زیاته وی چې د دې ستونزې د شناخت او د هغې نه پس د دې معاملې سره تړاو لرونکي د هرې ممکنه ستونزې د حل په اړه ضروري ګامونه اخیستل شوي دي. په حکومتي ادارو کې د هکرانو د ننوتو ډومبنۍ خبرونه رویټرز خبری اجانس خبر کړی ول. په د دې معاملې نه خبر زینو چارواکو ویل دي چې هکرانو د انټرنیټ او ټيلي کمیونیکیشن د تګلارو پاړه د پریکړو ذمہوار د خزانه او تجارت وزارت په نخښه کړي. دا اندېښنې هم شته چې کېدې شي نورې حکومتي ادارې هم په نخښه شوي وي. بل خو رویټر خبری اجانس او واشنگټن پوسټ ورسپاڼه د امریکایي چارواکو په حواله راپور ورکوي چې په ابتدایي توګه دا ګمان پوخ دی چې د دې برید تر شا د روسي هکرانو لاس دی. د مشال خبرونو پای.
خبرونه مول مجید بابر اور دلودونکو پروانه خبرونه کې با پر دې موضوعات او تاسو ته رپورټونه وورو. پاکستان جمهوری غورځنګ پرون په لاهور کې درنا جلسه وکړه. د اپوزیشن ګوندونو مشرانو په خپلو ویناو کې هوډ ښکاره کړل چې د تحریک انصاف د حکومت نسکورولو لپاره به راتلونکې میاشت اسلام آباد ته لانګ مارچ کوي. د خیبر ضلع د تیرا او باړې د پام وړ شمېر کورنۍ شکایت کوي چې حکومت تر اوسه د دوی د ورانو شویو کورونو معاوضې نه دي ورکړي.
ٹوکن میلاو شوی دو پی سی نه دی میلاو تقریبا د باڑے سب ڈویژن اته زره چې ګونه غد دریو کالو نه په پینڈنگ پراته.
اروپای ټولنې ویلی د پاکستان حکومت با په بلوچستان کې د اوبو د کمی مسالې لپاره د پاکستان حکومت تبا په بلوچستان کې د اوبو د کمی مسالې لپاره سلويخت ملیون یورو ورکوي. د اوبو د چارو یو پو وای یوازې په مرکز کوټه کې خلک د اوبو له شدید کمی سره مخامخ دي.
په کوئټه سیټی کې ډیلی د اوبو ضرورت څه دی؟ هغه 50 ملیون ګیلنز دی. 20 ملیون ګیلن اوس هم شارټیج دی.
او د ننګرهار د عامې روغتیا مشر وایي د کورونا ناروغانو د درملنې لپاره امکانات تر پخوا زیات او ښه کړي دي.
کورونا د تداوی مرکز امکانات مو زیات کړي دي. موږ دویم پی سي آر ماشین راوړو چې اوس د مخکې په اندازه باندې دوه چنده ټیسټونه کولای شو.
پر یو شمېر نورو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اورنه موضوع ترازو. پاکستان جمهوری غورځنګ وایي حکومت سره د مذاکراتو وخت تیر شوی دی او دا چې د راتلونکي جنوري په پای او یا هم د فبروري په لومړۍ ورځو کې به اسلام آباد ته لانګ مارچ کوي چې وزیر اعظم عمران خان حکومت پرې خودو ته اړ کړي. دا خبرې په تحریک کې د شامل اپوزیشن ګوندونو مشرانو پرون د لاهور په مینار پاکستان میدان کې خپلې درنې جلسې ته په ویناګانو کې کړی دی. د تاریخ مشر مولانا فضل الرحمان ویلی پوزی اسټابلیشمنت دی د هیواد په سیاست کې د مداخلت پالیسی ترک کړي او د موجوده حکومت له ملاتړ دی په شا شي. د تاریخ نور مشرانو وویل د عمران خان حکومت د 2013 کال د انتخاباتي درغلیو په نتیجه کې جوړ شوی او نااهله دی. حکومت بیا وایي د اپوزیشن ګوندونو مخکښانو د خپلو مالي درغلیو د مقدمو ختمولو لپاره د خپلو جلسو له لارې پر حکومت فشار راوړل غواړي. نورحال د ازلان یوسفزی په رپورټ کې چې د پی ډی ایم دغه پرونی جلسې د پوښښ لپاره لاهور ته تللی و.
د دسمبر په 14 د لاهور په مینار پاکستان ګراوند کې د پاکستان جمهوری تحریک جلسې کې د جمعیت علماء اسلام مشر او د یاد غورځنګ صدر مولانا فضل الرحمان تورو لګو چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت په ټول ټاکنو کې د درغلیو له لارې حکومت ترلاسه کړی دی چې دوی یې په هیڅ صورت نه مني. نوموړي زیاته کړه چې کچرې د پاکستان سیاسي حالاتو سره احتیاط ونه کړی شو نو د ملک حالات به ګډوډ شي. زه اسټابلیشمنت خبردار کول غواړم چې د ولس مقابله کې دین ناراضي عوام لاره ورکړي او عوام اسلام آباد لوتا پرېږدي. پارلمان د ولس ته زور به هم د ولس وی او حکومت هم د درغلې نظام نشي چلېږي.
حکومت عوام کی ہوگی، دانسی کا نظام نہیں چلے گا.
د بلوچستان نیشنل ګون مینګل ډلې مشر سردار اختر مینګل جلسې ته وینا کې د بلوچستان د محرومیو ذکر وکړو او وی ویل چې دوی یو داسې پاکستان غواړي چې پکې د بلوسو قومي شناخت درناوی وشي. په دې موقع د پاکستان مسلم لیگ نون مشر میاں نواز شریف هم د ویډیو لینک له لارې وینا وکړه او وی ویل چې غیر جمهوری قوتونو مدام له آئین او قانون خلاف ورزي کړې ده. نوموړي زیاته کړه چې موږ ته ویل کېږي چې نوم ما اخلي خو زه به هر د هغه چا نوم اخلم څوک چې آئین ماتوي او احترام ورتا نه لري.
د ملک د تباہی او بربادی ذمہ وار یوازې عمران خان نه دی بلکې هغه خلک هم پوره ذمہ وار دي چا چې په درغلې عمران خان له حکومت ورکړي. موږ بې وقوف نه یو چې په دې هم پوه نه شو چې اصل ذمہ وار څوک دی.
جلسې ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اسکزی ویل چې د ملک ترقی یوازې د جمهوریت او امن له لارې کېدی شي.
موږ یو داسې پاکستان جوړول غواړو کوم کې چې با انسان په انسان ظلم نه کوي، قوم په قوم ظلم نه کوي او نه کومه ډله.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی مشر او پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر هوتی په دې موقعه ویل چې په پښتنو پردې جنگ ورته پلی شوی دی. په دې جنگ کې پښتنو بسیاری زیانونه وګالل، خو له دې پرته ورته هم د ترهګرو په سترګه قتل کیږي. جلسې ته د پاکستان مسلم لیگ نون مشر مریم نواز هم په خپل وینا کې په حکومت او اسټبلیشمنت ټکونه وکړل. د پاکستان پیپلز پارټۍ مشر بلاول زرداری هم خپل وینا کې وویل چې نه مخکې له امیرانو او غیر جمهوري قوتونو یریدلی دي او نه به ترې وس ویری. خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اپوزیشن ټول تورونه رد کړی دي او ویلي دي چې دوی د خپل کرپشن او غلا پټول لپاره جلسې کوي او د جلسو په زور به کله هم معاف نه کړي. د لاهور دا جلسه د پاکستان جمهوري غورځنګ شپږمه جلسه وه. د دې وړاندې یاد غورځنګ په ګوجرانوالا، کراچۍ، کویټا، پېښور او ملتان کې جلسې کړې دي. د پاکستان جمهوري غورځنګ صدر مولانا فضل الرحمان جلسه کې وویل چې د جنوري په پای او یا د فروری په شروع کې به اسلام آباد ته لانګ مارچ کوي. زلان یوسفزئی، مشال ریڈیو، لاہور.
د مشال ریڈیو د دوشنبه یا د ګل د ورځې اونیز پروګرامونه
روخانه مستقبل
پر لسنیم بجو،
د مشال مرکه
پر یونیم بجا،
پام کوا
پر دوو بجو،
د مشال پنوم
پر دونیم بجو،
سندره جادوګری
پر درینیم بجو،
روختیا او درملنا
پر څلور بجو.
د پنجاب د راولپنډۍ پولیسو ویلي پرون د گنج منډۍ سیمې د تاڼې مخې ته په یوه ګاډي کې د بارودي موادو چاودنې یو شمېر کسان ژوبل کړي دي. پولیسو زیاته کړې د پیښې پلټنې پیل کړي دي. د دې چاودنې ذمهواري چانه ده اغستې. روانه میاشت دا په پنډۍ کې دویمه بمي چاودنه ده. تر پرونی هغې مخکې پیرودایي اډې ته نږدې په یوه رکشه کې چاودنه شوې وه. سراج زهیر تفصیل راکوي.
د دسمبر په 14مه نیټه د پنډۍ په گنج منډۍ سیمه کې د اوبو د پاکولو ماشين سره نږدې چاودنه شوې. د پنډۍ د پولیسو په وینا چې دا چاودنه دغلته ولاړې یوې ګاډۍ کې خودې شوې لاسي بم چاودېدو د وجې شوې. مشال ریډیو سره خبرو کې د دسمبر په 14مه د ریسکیو یو یو دوه دوه د یو چارواکي محمد بلال وینا وه. په دې چاودنه کې یو شمېر کسان جوبل شوي، څوک چې د پنډۍ غټ سرکاری روغتون ته رسول شوي. دی وی دا د گنج منډی تانی مخامخ شوی دا او په دې کې څوک هم مړ نه دی او پینځوش پورې پکی جوبل شوی. پلپلو د دې چاودنې وروستو پولیسو سیمه په خپل ولکه کې اغستې او پلټنې یې پیل کړې او پولیس وایي د دې چاودنې معلومات کوي. د دې چاودنې ذمہواري لا چا نه ده منلې. یاد دی ویل دی وړاندې د دسمبر په 14مه نیټه په پینډۍ کې د پیرودای اډې سره نږدې پرېکشه کې هم یو چاودنه شوې وه چې پکې د پولیسو په وینا یو تن مړ او و نور جوبل شوي وو. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د خیبر ضلع د باړې او تیرا هغه خلک چې کورونه د وسلوالو پر ضد پاکستان پوسټ په عملیاتو کې ویجاړ شوي، له حکومت غواړي چې د دوی د موضوع تړل شوی لړۍ بیرته پیل کړي. دوی په ځینو سیمو کې د ورانو کورونو د سروې د سست کار له امله هم شکایت کوي. چارواکي وایي زرګونه اغېزمنو کورنیو ته مالی مرستې رسولي، خو دا چارې د کورونا او بله وجې ځنډنه شوي چې ژر به بیرته پیل شي. د فرهاد شینواري رپورټ اورو.
د خیبر په باړه او تیرا کې د ځنی قومونو کسان شکایت کوي چې اوس هم ګڼ شمېر کورنیو ته د ورانو شوو کورونو د بیا رغولو لپاره معاوضه نه ده ورکړل شوې او ځنی ځایونو کې لا هم سروې نه ده شوې. د باړې خدمت خلک کمیټې مشر تورابلی پردی مشال ریډیو ته وایي د خیبر انتظامی چارواکو د بیا بحالۍ څانګې سره اوس هم د ورانو شوو کورونو د بیا غولو په زرګونه چیکونه پراته دي او متاثر شوی خلک ورته انتظار وباسي.
ټول نوال د سروې چې کما د تبو شوی کورنو خبره ده په دا کې ونیم زره کسونو لات ګوسه پورې چیکونه نه دی ملو. دو کورنو سروې شوی دو او دا خل غریبان په خپل چیکونه په انتظار دي. کورنو نشي جوړولای ځکه چې دوسر خپل ځا اغشتان نو حکومت کده پیسې په واخ باندې ورکړي دوی د خپل کورنو جوړ کی. د سروې رفتار به هی انتهایی ډیر سست دغه هم دوزا دغه نه لګي چې په خیبر کې ټوټل 2.5 ارب روپۍ تقسیم شوې دي، او دغه په مقابله کې په وزیرستان کې 3.8 ارب روپۍ تقسیم شوې دي. نو دلته یې رفتار چې کوم دی، دا انتهایی سلو دی. بل دا چې مونږ لوکی دی خیبینی کا سسوی کا ډورا دا تقریبا د 4 کلونو د خلک د سروي په انتظار دي، تو اوسه پورې د سروي ونه شولا. و د سروي رفتار چې کوم دی دا تیز کړل شي، ټیمونه ویل زیات کړل شي، ځکه چې اوس دا لوکی دی دا غیبینی کوم چې د 4 کلو مخکې دوه خلکو واپسی شوی دو، خو تر ننه پورې د حکومت طرفا یا د فلاحي ادارو طرفا یا د سیاسي خلکو طرفا د یورپي امداد وسره نه شوی.
د باډي او سیاسي فعال عطاءالله پردی وای په تیرا کې واوري شروع شوي او لاندې باډه کې هم یخنی زیاته شوي، خو تر اوسه ډیر خلک په ویجاړو شوو کورونو کې په ژوند تیرولو مجبور دي.
لکه اوس په تیرا کې واورې شروع کېدو ولې بلکې چالوم ده، دلته کې ساړه راغې، یخنی ده، سردی ده. نو مونږ وایو چې خلکو ته د پی سی ایم میلاو کړی شي زر تر زره، او سروې دې بند چې کومه د هغه دې سټارټ کړی شي. نو چې کوم چیکونه مطلب سروې شوې ده د کومو کورونو، او هغه کورونه چې کوم دي هغه اپروو شوي دي د سی ایل سی پی یونټ نه، مطلب ټوکن میلاو شوې ده او پی سی نه دي میلاو. دغه شانتې تقریبا د باډې سب ډیویژن 8000 چیکونه چې کوم دي هغه د 3 کالو نه په پینډینګ پرته دي حکومت پیسی نه ورکای. چې کم کورونو سروے شوی دا او پیسی پاتې دی حکومت سره، هغه د میاش کې ټول ریلیز کی کني مونږ به مستقیل در نه کوو د صوبایي اسمبلی مخه تا.
د سټیزن لاسز کمپنسیشن پروګرام یا د خیبر د بیا بحالې څنګه یو چارواکی سلمان پردای وای دوی په باډاو تیرا کې سبان دی 9000 کورنۍ ته د خپل کورونو د بیا رغولو لپاره چیکونه ورکړي، او ځنې کسانو ته د چیکونو ورکولو عمل د کورونا وبا له امله ځنډول شوی و، ځکه دې لپاره یو سخت طریقه کار جوړ شوی او د چیکونو په وخت د هر تن موجودګي او تصویر وباسل شرط وي. دوی وایي یو مکمل وران شوی کور لپاره 4,00,000 روپۍ او نیم وران شوی کور لپاره 1,08,000 روپۍ ورکولی شي. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې پر روانو 10 ورځو کې به 1,000 کورنیو ته چیکونه ورکړل شي، او نوی سروې به هم د ګل او 9 ورځو نه شروع شي. د خیبر په باډه او تیرا کې خواوشا 10 کاله د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات شوي، او د بدامنۍ په وخت پکې یوې اندازې مطابق 10,000 پورې کورونه ویجاړ شوي وو، خو اوس ورته کډوال ورستانه شوي او د حکومتي چارواکو په وینا امن پکې بحال شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
له 2,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي،
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
په تیرا یوونه کې په سواد کې د کورنۍ تاوتریخوالي په درو پیښو کې خځې وژل شوې دي. د خیبر پختونخوا په نورو سیمو کې هم وخت په وخت خځو د وژنې پیښې مخته راځي. د بشري او خځو حقوقو فعالان وایي پر خځو د تشدد او د هغوی د وژنې پیښو مخنیوي لپاره د سختو قوانینو جوړولو او عملي کولو ترڅنګ د عامه پوهاوي پروګرامونو ته هم ضرورت دی. بلخوا صوبایي حکومت وایي ضرب د کورنۍ تشدد ضد یوه قانوني مسوده اسمبلی ته د بحث لپاره وړاندې کړي. د ښځو د ژوند او حقوقو د خوندیتوب لپاره د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل پر دینی عالمانو هم د فعال رول لوبولو غږ کړی دی. د منور شاه پر رپورټ کې تفصیل ورو.
د اتوار په شپه د سوات منګوري په ملک آباد سیمه کې یو تن په ډزو د خپلې ښځې پلار او خور وجلې، او د خرګنې دوه نورې ښځې یې جوبلې کړې دي. د پیښې وروسته د تن ځان هم وجلې. د پولیسو په وینا دا پیښه د کورنۍ تاوتریخوالي په نتیجه کې شوې ده. په تیره یوه اونۍ کې په سوات کې دا دریمه پیښه ده چې پکې ښځې وژل کیږي. د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې هم وخت په وخت په ښځو د تشدد واقعات مخې ته راځي. د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي وایي چې په دې صوبه کې په ښځو د تشدد مخنیوي لپاره سختو قوانینو او عامه پوهاوي ته ډېر ضرورت دی. د عورت فاؤنڈیشن یو کارکون کے رابعہ ہادی پد حق مشال ریڈیو تو ویل
خیبر پختونخوا کے اس پورے حکومت سا قانون سازی نہ دکڑے مونگا تو اس 25 سال پورا شو چے مونگا دے دے کیمپین کو خو خیبر پختونخوا کے گورنمنٹ پتنشتہ چے سر سوچتا روان دے سندھ کے 2013 کے پاس جو پنجاب کے 2016 کے بلوچستان کے دا لوشتا خو خیبر پختونخوا کے خو آگے تو بالکل گورنمنٹ باندھے سا اثر نہ کی کہ کیسز مونگا سمرا رپورٹ سے شو کو
داراز پر خیبر پختونخوا کی دا جنسی زورون و مخنیوی لپارا صوبائی محتسبہ رخشندہ ناز وائی دا کورنی تشدد مخنیوی لپارا قوانین او پہاغے دا خلق پو حول دیر مهم دی
گھر کا معاملہ کنسیڈر
دا قانونی وضاحت دنشتوالی لوجی خلق پا کرونے کی پخص و تشدد یا و کورنے مسئلہ گنی او نور خلق یا حکومت ام ورطبی آسن وائی چھے پا پردی کور کی مداخلت ونشی زکر زنی سڑی دا فکر کوی چھے کد خپل کور مرمنولا دوا سلور سپیڑی ورکڑی نو دا لویا مسئلہ ندا خدا ډیر لوی مسئله ده چې د دې د مخنیوي لپاره سخت قوانین پکار دي او بیا خلکو کې آگاهی پکار ده چې په دې جرم به ورته سزا ورکول کیږي نو الابا په خزو د تشدد مخه نیول کیږي
بلخوا د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د قانون پارلماني چارو او انساني حقوقو د کمیټې مشر فیصل زمان وای د کورنی تشدد د مخنیوي لپاره قانوني بیل با ډیر زر اسمبلی ته وړاندې کړل شي
په دې بیل د ټولو متعلقه اړخونو سره سلا مشورې روانې دي او که څوک کوم تحفظات لري نو په هغې به هم غور کیږي خو زه هیله لرم چې د اسمبلی په راتلونکي غونډه کې دا بیل وړاندې کړل شي د ښځو پر ضد د تشدد د مخنیوي قانون د حکومت په ترجیحاتو کې شامل دی او دا د حکومت او پارلیمان ذمہواری ده چې نه یوازې دا بیل به وړاندې کوي بلکې پاس کوي به هم
د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي وایي په کار ده چې په دې قانون کې د رسم او رواج په نوم نیمګړتیا پاتې نشي دا چې کوم خبرې یا اقدام په کورنی تشدد یا د ښځو پر ضد تشدد کې راځي د ښځو د حقونو یو فعال طاهر کلیم یې پاړه وایي
ټولنه زیات چې کومه زمونږ د زنانو سره تشدد کیږي هغه کې دا قسم دی چې هغه په کورونو کې وهلې ټکولې کیږي دا غي نه پس بیا زنانه چې دی هغه مړې کیږي چې کله هم د غیرت په نوم باندې قتل کیږي دا غي نه علاوه چې دی د تشدد دا هم قسم دی چې زمونږ زنانه دی هغه تعلیم نه منې کیږي او هغه په تعلیم کې نه پریدي
طاهر کلیم زیاتوی په کار دا چې د کورونی تشدد مخنیوي په لړ کې دینی عالمان هم خپل رول ولوبوي او خلک د دین له پلوه په دې مسله خبر کړي د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبله ایاز په دې حق له ویل چې په دې لړ کې 112 د هیواد د دینی عالمانو غونډې کړې دي
موږ دا غواړو چې ممبر او محراب ته دا وایو چې تاسو چې کوم موضوعات کې هغه عموماً د آخرت سره متعلق وي آخرت خو یقینا چې زموږ عقیده ده خو د دې دنیا ښکلی والی او د دې دنیا بهتري دا هم زموږ د موضوعاتو حصه جوړول پکار دي او پکار ده چې موږ د جماعت نه دا سه راشي په تبلیغاتو کې چې د خاوند ذمہ داري څه دي خاوند ته څه کول پکار دي د زنانو ذمہ داري څه دي زنانو ته څه کول پکار دي د یو بهتر آئیډي نظام لپاره کوم کوم تقاضي دي چې هغه زمونږ په دینی شعور کې او په دینی تراث کې ورثه کې موجود دي او دا پیغام د ممبرو د محراب نه لاړ شي
که څه هم د کورنی تشدد زیاتره پیښې نه رپورټ کیږي خو رخشنده ناز وایي چې د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکو غیر حکومتي تنظیمونو او حکومتي ادارو د شمیرو تر مخه په روان کال کې تر اوسه له 300 زیاتې پیښې مخې ته راغلې دي
زما زیات تر دی سپیس اور دی فیلڈ ریلیٹڈ دیر انٹرسٹ
ویل کنده زنانو طرف له خو ډیر خر ریسپانس ما ته روان دي
سې پټي وس زما کا وس هر څه غره نه ټول تیلي
زه باقاعده الیکټډ پرسن په غي باندې چې کم دینو زرا شمه
د پښتنو خزو او انجونو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هلي چې پکې پښتني د خپلو مسلو کامیابی او خپل ژوند حال له تاسو سره شریکوي
د هر زیارت او جمعې پورز له مشال اړيونه
تاندے ہلے
اروپائی ټولنې په بلوچستان کې د اوبو د کمی مسلې د حل او د تعلیمي چارو د ودې لپاره د 55 میلیونه یورو منظوري ورکړې چې پکې 40 میلیونه یوازې د اوبو لپاره دي دا پیسې په 5 کلونو کې د اوبو په بیلابیلو پروژو لګول کیږي. د چارو پوهان او ځینې سیاستوالان وایي د بلوچستان په یو شمېر ښارونو کې د اوبو کمی دی او حکومت باید د هغې د پوره کولو لپاره بندونه جوړ کړي. حکومتي چارواکي بیا وایي د اوبو مسلې د حل لپاره په بودیجه کې 2 ارب روپۍ بیلې کړي دي. تفصیل د انیسې اجمل پر رپورټ کې.
اروپای ټولنې په بلوچستان کې د اوبو د تعلیم د منصوبو لپاره د 850 میلیونه یورو یا څه د پاسه 11 ارب روپو ورکولو معاهده لاسلیک کړې ده. اروپای ټولنې په خپله ویب پاڼه لیکلي چې د پاکستان لپاره د یورپی یونین سفیری اندرولا کمینارا د دسمبر په 11مه د پاکستان د اقتصاد وزارت سکرتر نور محمد سره د مرستې لاسلیک کړي چې پکې 70 میلیونه یورو د اوبو د منصوبو لپاره دي. د ویب پاڼې تر مخه دا د 5 کلونو منصوبه ده چې راتلونکي کال کې به عملي کیږي. په بلوچستان کې د 1300 کلونو راهیسې د وچکالۍ له وجې د اوبو سطح ښکته شوې چې له وجې د کوټې په ګډون په نورو ښارونو کې خلک د سکلو لپاره د اوبو د کمی شکایتونه کوي. په بلوچستان کې د اوبو د انتظام د چارو پوه ډاکټر رزاق ناصر د دسمبر په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې له کلیوالو سیمو څخه ډېر په تیزۍ سره خلک ښارونو ته په کډه کیږي چې له وجې په ښارونو بوج زیات شوی، خو د اوبو لپاره د آبادۍ په لحاظ سره انتظام نه دی شوی، نو ځکه د اوبو دا ستونزه دومره زیاته شوې ده.
کومې خواته باران نه کېږي، لاغه سره سره یو مس منیجمنت د اوبو غه دوی مارکس ان پلانډ اربنایزیشن چې کوم موږ د ښار خواته آبادی را روانه ده او هغه آبادی چې د پلانینګ په مطابق نه شو. په کوټه سیټي کې د واسا مطابق موږ چې د ډیلی د اوبو ضرورت چې دی هغه 50 میلیون ګیلنز دی. په کوټه سیټي کې دوی ته سونی اوبه مهیا دي، دا له 30-35 پمنس کې میلیون ګیلنز، یعنی کې 20 میلیون ګیلن اوس هم شارټیج دي. واسا والا تقریبا 1200 ټوبل په کوټي په علاقه کې والی دي، نو لاغس خدوی دا ضرورت کوشش کوي سپرې کې تقریبا نیمای سي دي فنکشنل دي او نیمای سي دي هغه خراب دي یا د بجلی مسله یا بل مسله.
د بلوچستان په یو شمېر سیمو کې د پاکو اوبو ستونزه هم ده. ځینې خلک د سکولو لپاره د پاکو اوبو ټانکر راغواړي، خو خبریال سید علی شاه وایي د یو ټانکر نرخ دومره زیات دی چې د بلوچستان زیاتره بې وسله خلک یې وس نه لري.
دا وخت د کوټه شاریان چې دی هغه د 2 روپۍ سونه سي بیا تر 2 روپۍ پوري یو ټینکر اوبه چې دی هغه اخی او بیا د هغه اوبو معیار چې کم دی هغه ډیر خراب دی. د بلوچستان چې کومې نورې سیمې دي خاص کر پښینسو، کل عبدالله سو، بورای سو یا د نورې علاقې سو دالته د چړو د پاره یا د کښتو کروندې د پاره اوبه چې دی هغه دالته نسته. صورتحال داسې دی چې په دې سیمو کې دا وخت 800 فوټه 1000 فوټه خلک چې دي لاندې بورینګ وي او بیا د هغه ځای څخه اوبه راکاږي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ بیا وایي چې د بلوچستان پښتون میشتو سیمو ته د پاکستان په اوبو کې خپل برخه پورا ورکول کېدو او د بندونو جوړېدو سره د اوبو مسله هواریدای شي، خو باید حکومت ورته پام وکړي. نوموړي زیاته کړه د اروپایي ټولنې لخوا بلوچستان ته د مرستو ورکولو ستاینه کوي، خو په دا ډول مرستو کې د سوبې پښتون میشته سیمې له پامه غورځول کېږي.
جنوبي پښتونخوا کې منه په سل کې 80% میوهدار درختي باغونه چې دا وچ شو د اوبو د نستی د وچې منه 80% زمینداری وچې سوي نه، او په دې کې مور 15000 کاریزونه چې وچې شمه سي وې دا وچې سوي.
د بلوچستان د اوبو خور وزیر نور محمد دومړ بیا مشال ریډیو ته ویل چې دوی په صوبه کې د اوبو د ستونزو هوارولو لپاره غني منصوبې پیل کړي او د دې ترڅنګ په بودیجه کې ورلا 2 ارب روپۍ هم بیلې کړي دي.
د صوبای حکومت په مرسته لګیا یو او کارونه کوي. اروپایي ټولنې بلوچستان ته د اوبو د مسلې هوارولو لپاره د مرستو ورکولو معاهده مرکزی حکومت سره کړې ده. له موږ سره نه، د اوبو کمی په بلوچستان کې یوه لویه مسله ده. اصل کې د اوبو استعمال زیات دی او منصوبې لګې دي، خو بیا هم موږ لګیا یو کارونه کوو، بندونه جوړوو او په بودیجه کې مو 2 ارب روپۍ بیلې کړې دي، خو د اوبو مسله خطرناک حد ته نه ده رسیدلې. خلکو ته اوس هم د ضرورت مطابق اوبه ملاویږي او گزاره یې پیروانه ده.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مخکخ او د بلوچستان د منصوبه بندۍ پخانی وزیر ډاکټر حامد خان اچکزي سمو د وړاندې مشال ریډیو ته ویلي وو مانګې بند جوړېدو ته نږدې دی چې د مکملېدو وروسته باید د کوټې له 150-150% د اوبو ضرورت پوره شي، نو باید موجوده حکومت دې منصوبې ته خاص پام وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
په پیښور کې د غرمې 12:00 بجې کېدونکې دي. د خبرونو لنډیز له مجید بابر.
پاکستان جمهوری تحریک د موجوده حکومت سره د مذاکراتو کولو نه انکار کړی او وایي د وزیر اعظم عمران خان د مستعفی کېدو لپاره به اسلام آباد ته لانګ مارچ کوي. تېر ورځ د لاهور په مینار پاکستان ګراوند کې په زرګونو پلویانو ته د وینا پر مهال د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان وویل چې په راتلونکو وختونو کې پکار ده چې په دغه هیواد کې ولسی حکومت وي. جلسې ته په خپل وینا کې د مسلم لیگ نواز ګوند رهبر او پخواني وزیر اعظم نواز شریف لندن نه د ویډیو لینک له لارې خطاب وکړو. د دې ترڅنګ جلسې ته د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو، مریم نواز شریف، محمود خان سکسی، د عوامی نیشنل ګوند امیر حدا خان هوتی، اختر منگل او نورو مشرانو هم ګډون وکړي. د راولپنډۍ پولیس چارواکي وایي چې تېره ورځ په ګنج منډۍ سیمه کې یوې چاودنې 25 کسان ژوبل کړي. د چارواکو په خبره دا لاسي بم یا ګرنیټ د ګڼې ګڼې په یو ځای کې ښودل شوی و. پولیس وایي پلټنې روانې دي. تر دا مهال د دې چاودنې ذمهواري چا نه ده اخیستې. په پاکستان کې په تېر یو شواروس کې کورونا ناروغۍ نور 6 کسان وژلي دي او نور 2302 په دې ناروغۍ اخته شوي دي. د خیبر قبایلی دلی ولس وایي چې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د باړې او تیرا د خلکو د ورانه شو کورونو معاوضه د کلونو تیرېدو باوجود نه ده ورکړل شوې. تېر ورځ له مشال ریډیو سره په خبرو کې د باړې د خدمتي خلک کمیټې مشر ترابلی پیډي دعوا وکړه چې د ضلع انتظامیه سره د 2000 ورانه شو کورونو د معاوضې چکونه پراته دي خو ولس لای نه ورکوي. چارواکي وایي په راتلونکو شلو ورځو کې به د 1000 کورونو معاوضه ورکوي. د امریکا د قومي سلامتۍ کونسل وایي ګمان دی چې روسي انټرنیټي غلو یا هیکران د امریکا د خزانه او تجارت د وزارتونو په شمول حکومتي نیټورک ته ننوتی دي. د قومي سلامتۍ د کونسل د بیان جان ولیات لخوا د دسمبر په 14 خبر شوی بیان کې ویل شوی دا دومره لوی غلا ده چې ښکاري داسې د میاشتو نه روانه وه. تېر ورځ د په بیلاروس کې امنیتي ځواکونو په داسې حال کې یو شمېر کسان نیولې دي چې د اپوزیشن احتجاج کوونکو د سرخار مینسک په شمول په نورو ښارونو کې د دسمبر په 14 بیلابیلې مظاهرې او لاریونونه کول. د دې مظاهرو مقصد په ولسمشر الیگزاندر لوکاشنکا فشار اچول دي.
مشال رادیو لند خبرونه مو اوریدل اوس راځو یو بل موضوع ته. طالبانو سره د سولې خبرو لپاره ټاکل شوی د افغانستان دولت حیات وایي له حکومتي او سیاسي مشرانو سره د سلا مشورو لپاره کابل ته ستنیږي او هڅه کوي پاتې مذاکرې په صورت مختلاړې شي. بلخوا ځینې بنسټونه د حکومت د هاغ وړاندیز هرکلی کوي چې ویلي دي د سولې د مذاکرو پاتې پړاوونه باید په افغانستان کې دننه مخته ولاړ شي. که څه هم د طالبانو استازي د سپتمبر له 12 په قطر کې په خبرو بوختي خو ویل کېږي چې په افغانستان کې د دې ډلې حملې لا هم دوام لري. سالم احمد صالح جزئیات راکوي.
په قطر کې د دولت مذاکره کوونکي هیات وایي کابل ته له سیاسي قشرونو او حکومتي مشرانو سره د سلا مشورو لپاره ځي. دغه هیات له دروې میاشتو راهیسې په قطر کې د طالبانو له مذاکره کوونکو سره په مذاکرو بوخت و چې بالاخره د دسمبر میاشتې پر 2 د اصلي مذاکرو پر 21 مدعي کړنلار او مقدمي موافقه وکړه. د دولت د مذاکره کوونکو هیات یې ویغړي حبیبي سورابي پرون وویل دوی هڅه کوي چې د مذاکرو پاتې پروسه په چټکۍ مخته ولاړه سي.
در این مدت که بحث ها روی اجندا صورت گرفته موضوعات
دی مدت که چه پر اجندا بحث سوی هغه اساسی موضوعات دی چې د دولت له رهبری او سیاسي قشر سره سلا مشورو ته اړتیا لري. ځکه نو هیئت د رخصتی لپاره نه بلکې د مشورو تر لاسه کولو د ګډ نظر د ایجاد دغه راز د ټولو اړخونو د ګډ نظر اخیستو لپاره کابل ته ځي او د سولې پاتې پروسه به د مشرانو د لیدلوري او مشورو ترنا کې په وړ سرعت سره مخته یوسو.
میرمن سورابی وایي زیات تمرکز پر دې دی چې په افغانستان کې روانه جګړه پای ته ورسیږي او پر اوربند موافقه وسی. د دولت او طالبانو مذاکره کوونکو ویلي چې تر دریو اونیو وروسته به خپلې مذاکرې بیرته پیل کړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د شنبه پر ورځ پیشنهاد وکړ چې د سولې د مذاکرو پاتې پړاوونه دي په افغانستان کې دننه تعقیب سي. د سولې ولسی حرکت مشر اقبال خیبر د دې پیشنهاد هرکلی کوي خو وایي چې په کار ده د سیمې لاسونه له دې پروسې لنډ سي.
دا خو تر ټولو ښه وړاندیز دی چې په کور دننه یوه سیمه دا امن سیمه وګرځول سي، هلته اوربند وسي او هغه مطلق یو خپلواکه سیمه واوسي چې نه طالبان پکښې داخل واوسي نه افغان حکومت. په هغه سیمه کې خبرې شروع سي. هلته خو ډېره واضح ده چې د سیمې او د دنیا د استخباراتو لاسوهنې په خبرو کې قطع کېږي، خو خبره دا ده چې دا زمینه ځکه نه ده مسایه ده چې د افغان سولې بهیر نه د سیمې استخبارات غواړي چې ځینې لرې سي، نه د دنیا استخبارات.
د ملي امنیت شورا وایي که د سولې پاتې مذاکرې په افغانستان کې دننه تعقیب سي، دغه مذاکرې به تر ډیره د افغانانو خپلې ګټې خوندي کړي او د نورو له لاسوهنو به خوندي وي. وسلهوالو طالبانو ویلي چې په افغانستان کې دننه د مذاکرو د پاتې پړاوونو د تعقیب په اړه به خپل دریځ وروسته روښانه کړي. که څه هم د طالبانو مذاکره کوونکي د سپتمبر له 12مې په قطر کې په مذاکرو بوختي، خو په افغانستان کې د دې ډلې حملې بندې سوي نه دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
په داسې حال کې چې په نړۍ کې په کورونا وایرس دغه کسانو شمیر تر 1.5 میلیون او په دې وایرس د دې وایرس له وجې د مړو هغه تر 1 میلیون او شپږو لکو اوخته. نن په کورونا وایرس ضد واکسین بار لومړی کنټینرونه د امریکا 145 روغتیایي مرکزونو ته رسیږي. په امریکا کې تر اوسه په کورونا وایرس یا کووډ 19 ناروغۍ نږدې 3 لکه کسان مړه شوي دي. داسې اندېښنې شته چې په کریسمس کې به په دې ناروغۍ اخته کسانو شمیر نور هم زیات شي. بیا هم د سالم احمد صالح رپورټ.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایرس ضد واکسین لومړی بار لاری د پراخې استفادې لپاره پرون د مشیګان د درمل جوړولو له یو لوی کارځای څخه بیلابیلو شهرونو ته روان شوه. د فایزر کمپنۍ د واکسینونو انتقال د امریکا په تاریخ کې د واکسینونو د لیږد تر ټولو پراخ کمپاین ګڼل کیږي. تمه ده په لومړیو کې دغه واکسین 3 میلیون ډوزه بیلابیلو سیمو ته ولیږدول سي او لومړیتوب هم روغتیایي کارکوونکو یا هم پوخ عمره کسانو ته ورکړل سي. اټکل کیږي چې په نږدې راتلونکي کې په ځنګړي ډول د کریسمس او د نوي میلادي کال د جشنونو پر مهال په کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر نور هم زیات سي. خو د کورونا وایرس ضد واکسین خبرونو د کورونا وبا د مخنیوي لپاره خلکو ته یوه هیله ورکړې ده. د امریکا په متحده ایالاتونو کې تر اوسه په کورونا وایرس شاوخوا 300,000 کسان مړه شوي دي. د فدرالي ادارې چارواکو ویلي د فایزر شرکت د واکسین لومړی بستې به نن دوشنبه د امریکا د 145 شهرونو روغتیایي مرکزونو ته ورسیږي او 440 نور مرکزونه به د سه شنبې په ورځ دغه واکسین ترلاسه کړي. د چهارشنبې په ورځ به 16 نور هغو ته هم انتقال سي. دغه واکسین چې د امریکایي شرکت فایزر او جرمني شرکت بایو انټیک لخوا تولید شوی د امریکا په بیلابیلو ایالتونو کې د بالغو کسانو په تناسب ویشل کیږي. د دغه واکسین په میلیونونو ډوزه د حرارت په منفی 94 سانتیګریډ درجه کې په روغتونونو او نورو محلونو کې ساتل کیږي. بریتانیا تیر اونۍ ویل چې لومړنی هیواد دی چې خپلو خلکو ته د فایزر او بایو انټیک شرکتونو د کورونا وایرس ضد واکسین ورکول پیلوي.
د سالی محمد سالی رپورټ. د ننګرهار د روغتیا چارواکي وایي په دې ولایت کې د کورونا دویمه څپه پیل شوې او د تیر په څیر د کورونا له امله د مړینو پیښې هم زیاتې شوې دي. په جلال آباد کې د مشال لړیو خبریال باز محمد عابد د ننګرهار د عامې روغتیا له مشر نصیر احمد دورانی سره په همدې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې له کورونا د مخنیوي لپاره یې څه تدابیر نیولي او دوی له ولسه بیا څه غواړي.
د کرونا دوهمه صفه عملا شروع ده. زمونږ ارقام د مریضانو د بستر د مړینو د سمپلونو د نمونو د مثبتو واقعاتو زیات شوي دي. د دې لپاره مونږ خپل سیار ټیمونه ډېر کړي دي. د کرونا د تداوي مرکز امکانات مو زیات کړي دي. مونږ دویم پی سي آر ماشین راوړو چې اوس د مخکې په اندازه باندې 2 چنده ټیسټونه کولای شو. خو د دې سره اصلي مسولیت د خلکو دی. په ولس باندې مو غږ دا دی چې د کرونا وقایوي تدابیر لکه د پخوا په شان باندې باندې فاصله مراد کول، ماسک چول، لاس باندې صابون مینځل، دا ډیر حتمی او جدي دي. او دا هغه څه دي مونږ کولای شو چې د کورونا نه ځان وساتو، خپل کورنۍ وساتو، د سپینګیرو خلکو او د هغه خلک چې نور امراض لري، شکر، قلبي تکلیف لري، دا هغه جداواله او په هغه روغ حالت کې د هغه ته اضافي ځای جوړول، د هغه د خلکو سره د تماس کمول، دا ډیر جدي دي او دې ته باید ډیر زیاته جدي توجه وشي، ځکه اکثریت اوسنۍ مړینې چې دي د همدغه خلکو دي.
تاسو خو د تجرید واټ په سہولتونو په مرکز جلال آباد ښار کې خبره وکړه، داسې د ولسوالۍ او په کلینیکونو کې هم دغه تدابیر په پام کې نیول شوی دي؟
موږ مخکې په 1200 کې په یو یو کلینیک کې فکس سنټر درلود، یعنی د کورونا په نوم باندې یو ډاکټر درلود او 25 سیار ټیمونه مو درلودل. سیار ټیمونه زمونږ اوس 15 شوي دي او په هر ولسوالۍ کې یو سنټر څه فعال دی او څه فعالېږي په همدې ورځو کې. په هر ولسوالۍ کې به په یو کلینیک کې، البته په ټولو کې نه، د کورونا په نوم مشخص ډاکټر وي او هلته به د کورونا لپاره خپل دوا او امکانات هغه به موجود وي، او که چېرته ضرورت پیښیږي سمپل مخستل کیږي، مرکز تمرا لیکل کیږي، یعنی یو مشخص ادرس په هر ولسوالۍ کې مونږ ولرو.
تاسو مخکې د دویمې صفې د زپلو خبره وکړه چې هم ناروغان لري، هم مړینې لري، هم کیسونه لري، پیښې لري، د اولې صفې په نسبت دا زیات دي که کم؟
لومړۍ صفه کې خلک ډیر زیات یو ناڅاپي مخ شو، امکانات ډیر نه وو، د خلکو ویره ډیره زیاته شوه، خصوصي روغتونونو او نور روغتونونو مریضان نه اخستل، کورونا سنټر باندې لوډ زیات شو، بوج پی زیات شو. البته دا ټول کورونا مریضان نه، موږ نور هلته مریضان هم راتلل، بستر کېدل، به معاینات په مخستل بیا به، او خفیف او متوسط مریضان هم بستر کېدل، چې زمونږ په هغه وخت کې بستر شپېته او یو ته ورسېده، د شپږ او یو نه فکر کوم زیات نه شو. مګر اوس موږ د کورونا په سنټر کې د 500 نه زیات بستر مریضان لرو، خو دا ټول شدید او کریټیکل یا وخیم حالت کې دي. هغه شدید او وخیم مریضانو تعداد زموږ د تیرې صفې سره په عین شکل باندې روان دي. البته مړینه دا ځل تر هغې یو څه کمه ده، تاسف سره چې مړینه تر اوسه پورې روانه ده، او خلک تر هر څومره زیات چې کولی شي هغه وقایوي تدابیرو کې کوشش وکړي، نو موږ به خپل ځان او ټولنه ژغورلې وي.
د ننګرهار د عامې روغتیا مشر نصیر احمد دورانی سره مو د باز محمد عابد مرکه اورېده.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه 3 غزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لري ساتي. په یاد ولرئ، احتیاط مو له کورونا وایرسه ژغورلی شي.
په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي یا ځایي حکومتونو د آئینی مودې ختمېدو باوجود د حکومتونو د بیا جوړولو لپاره او په دغه لړ کې د ټاکنو لپاره د حکومت تیاری په نظر نه راځي. د پاکستان آئین وایي د ځایي حکومتونو د مودې تر ختمېدو وروسته د نو هغو لپاره باید د 120 ورځو دننه ټاکنې وشي، خو د خیبر پختونخوا په خیبر پختونخوا کې له تیر شاوخوا 1 کال راهیسې دا ټاکنې د ځنډ ښکار دي. حکومت وایي اول د قبایلي ضلعو د حلقه بندۍ چارو وروسته د کورونا وایرس وبا دا ټاکنې ځنډنې کړې دي. اپوزیشن ګوندونه بیا دا د حکومت یوه ناکامي بولي. تفصیل د شبیر احمد جان په رپورټ کې.
دا پاکستان دا کال 1903 آئین کې دا 140 اے ماده تر مخه حکومت، مقامی حکومتونه او د دې لاندې کارکونکو ادارې به جوړوي، او بیا د الیکشن کمیشن پاکستان د انتخاباتو قانون یا الیکشن رولز تر مخه چې کله مقامی حکومتونو میاد یا نیټه پوره شي، د هغې 140 ورځې پس به نوي انتخابات کولی شي. خو اگست 2019 کې د تیر بلدیاتي انتخاباتو میاد ختم شوی دی او کال نه زیات وشو، خو دغه انتخابات لا په خیبر پختونخوا کې نه دي شوي. د جمعیت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان د دې انتخاباتو کولو لپاره پیښور عدالت کې درخواست هم کړې ده او وایي چې دا حکومت د خپلې ناکامۍ نه ویریږي او انتخابات نه کول یې د ولس په بنیادي حقونو گزارو بلو.
هغه مدت اگست 2019 کې د دې ادارو مدت پوره شوی دی او دا دسمبر 2020 راغی او دا الیکشن نه شوی. نو دا بشری حقوقو باندې راکړه او دا حکومت چونکه یو ناکامه حکومت دی او نه اهل حکومت دی او دې هیڅ قسمه عوامو ته خیر ورنکو، بلکې ځنی مقالو کې سوای د تکلیف نه، ګرانې نه، بیروزګارۍ نه، بدمنې نه علاوه نو هیڅ نه دی ورکړی.
نو مولي زیاتکات یو خوکه مقامي حکومتي ادارو فندونه هر کال حکومتي کسانو ته ځي، نو بل خواته د اختیاراتو پلان انتقال هم مخ نیول دي او ډیر زیات کارونه د دغه انتخاباتو نه کولو ورځې په ټپه ولاړ دي.
کوم د ارتکاز د اختیاراتو لاندې ته د هغې ختمولو یا د هغې د مخنیوي او سازش تادی کړی دی. نو موږ یو اپیل کړی دی، ریټ پیټیشن کړی دی، فوري طور تلدیاتي انتخابات انعقاد او د ادارو قیام د هغې لپاره ریټ پیټیشن کړی دی. دې سره دا خبره مکمل چې تقریبا 6 اربع روپۍ دا د بلدیاتي ادارو فنډونه دي سالانه، باقی باندې صوبائی حکومت وزیرانو کابینې وزیرانه خېټه چولې ده او خلکو ته د خپل بنیادی حق نه ورته.
ولی په دې اړه مو چې کله د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړی او د پېښور ریجن ګوند مشر فضل محمد خان نو پختل، نو دوی مشال لیړو ته وویل چې دا کرونا او بالا وجه دوی دغه انتخابات لا نشي کولی. ابل په دې هغله قبایلی ضلعو کې هم لا کار پاتې دی.
چې کله زموږ د قبایلی اضلاع دا چې کله زم شوې نو د دوی هغه حلقي چې دي ناغه اوسه پورې پاغې باندې لا کار روان دی. او دویمه خبره بیا هم دې سره اماغه د کرونا په حواله سر راځي، ګینې حکومت ته په دې باندې نه سه اعتراض شته نه هغه لیټ کول غواړي.
تېره ورځ د خیبر پښتونخوا د الیکشن کمیشن صوبائی مشر شریف الله خان هم مشال لیډو ته ویل چې د دوی پاړه ټول کار سرته رسیدلی دی او چې کله هم حکومت وي نو دوی چمتو دي. د سینیټر مشتاق احمد خان په وینا چې خیبر پښتونخوا حکومت یو قانون سازی هم د اپیډمیک کنټرول اکټ په نوم کړی ده چې پکې صوبائی حکومت ځان اختیارمن کړی دی چې وبایي حالاتو کې تر دوه کالو به دوی دغه انتخابات نه کوي. ولی دوی د دغه قانون په ضد هم عدالت کې درخواست کړی دی چې ګنی دا د پاکستان دستور سره متصادم دی او دا درخواست د دوی د اورېدنې لپاره منظور شوی هم دی. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
پزړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټول شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نه شرکولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکیږي لمانه یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړ خبرونه
و چر باندې
و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کې راوړم.
اتوار یا یک شنبه پورس په سالورو او د ګل یا دو شنبه پورس په دونی مبجو اوس په دی واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 سلور سوو شل و سوو دریاویا شپږ سوو وسلویخت سلور سوو شپږ نوی.
د خبریالانو نړیوال سازمان انټرنیشنل فیډریشن آف جرنلسټ په خپل تازه رپورټ کې ویلي په تیرو 1.5 کالو کې په ټوله نړۍ کې تر 2500 زیات خبریالان وژل شوي چې پکې شاوخوا 115 پاکستان دي. د رپورټ تر مخه د خبریالانو لپاره د نړۍ د خطرناکو ملکونو په لیست کې پاکستان په 5م نمبر دی. پاکستانی خبریالان وایي دوی د امنیت ترڅنګ د روزګار مسلې هم لري چې پر ضد دوی وخت په وخت اعتراض غږ پورته کوي. بل پله حکومت وایي د هیواد رسنۍ ازادي دي او د خبریالانو د حقونو د خوندیتوب په غرض زر د چې قومي اسمبلی ته یو قانوني مسوده د بحث لپاره وړاندې کړي. سراج زهیر معلومات راکوي.
د دسمبر په 12مه د خبریالانو نړیوال سازمان یا انټرنیشنل فیډریشن آف جرنالیست د بلجیم برسلز نه جاری شوی خپل کلنی رپورت کې ویلي د کال 1999 نه تر د کال 2000 پورې په ټوله نړۍ کې 2650 خبریالان په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي. رپورت ځینې ملکونه د خبریالانو لپاره خطرناک ګرځولي چې پکې د پاکستان 5م نمبر دی. وایي په دې هیواد کې په تیرو 1.5 کلونو کې 138 صحافیان وژل شوي. دا رپورٹ په داسې حال کې مخې ته راغی چې تیر اونۍ په ډیر اسماعیل خان کې یو اقلیتي خبریال کیس جاوید ناصرګند کسانو په ډزو وجلې. په پاکستان کې خبریالان دراغلي دې رپورٹ په حق لا سوي مشال ریډیو چې په اسلام آباد کې د صحافیانو د مرکزی تنظیم فیډرل یونین اف جرنالست د سینئر نائب صدر افتخار مشواڼي نو پوښتل نو هغه وویل
پاکستان پورا ریجن چکم دے دا دے صحافیانو دے پر واقعی پا دے وقت دیر زیا غیر محفوظ دے او دل دے کہ صحافیانو سرا چکم دے کنا دیر مختلف قسم مسائل چکم دے آگا ترمخ دی او پا دے کہ او گوری پا پاکستان کی انن سبا یو لائف سکورڈی سرا سرا جاب سکورڈی چکم دے اگم یو دیر غٹ پرابلم دے اور دیر غٹ یو بورانی کیفیت دے پاکستان کی
ہم دارن پا پیخور کی خبریال چھ میم شاہد دے دسمبر پا دو لسما دشپی نا وقت مشال ریڈیو تا اوی پا پاکستان کی یوازی صحافی افیان او جل شوی ندی بلکې دلته د لیک او د رښتیا ویل نه هم منکلل شوی
کته زګور نه دلته کې په پاکستان کې پر رسنو باندې ډیر زیات کټغن دی خصوصا د عمران خان په حکومت کې او دا کټغن د وژنه جنرالشان ته دړکی ورکی جنرالشان ته فتول راځي او جنرالشان ته د نامعلومه ټلیفونونو نه د نامعلومه خلکو د طرفه هم داسې دړکی قبائلی سیمہ چکما دا زمین دا بلوچستان کما سیمہ چرا زمین دا ایران سر چکم سرحدی سیمہ دا تبھی کی وسر وسر تک کشمیر کے ہوں
خبر یالانو په وینا بل پلو په پاکستان کې لسلو روزو زیات صحافیان د نوکرونه وستل شوی او دارن کوم خبر یالان چې کارونه کوي هغه ته د سو میاشتو راهسي تنخواګانې هم نه ورکړل کیږي. بل پلو وزیر اعظم عمران خان او د اطلاعات او وفاقي وزیر شبلی فراز بیا بیا ویلي پاکستان کې رسنی ازادي دي او د خبر یالانو د مسلو د حل لپاره یو کمیټي جوړه کړي او د دوی د تحفظ لپاره به ډیر زر قانون سازي وکری. سراج ظہیر مشال ریڈیو اسلام آباد.
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنا ہو دا مخام تر شپگو.
د امریکا فوربس مجلې د نړۍ د هغو سلو ځواکمنو ښځو یو لیست خپور کړی چې د سیاست، اقتصاد، صحت، ټکنالوژۍ، ولسی خیر ښېګړې او فلم او موسیقۍ په شعبو کې د قدر وړ کارونه کړی دي. لدوی څخه یو شمیر هغه هم دي چې د کورونا وایرس په وبایي حالت کې خلکو ته اړینې مرستې رسولې دي. د زړورو ښځو په دې لیست کې د پاکستان او یا هم افغانستان د کمی میرمنې نوم نشته. د فرخندی اسد رپورټ ورپسې یو سندره.
د فوربس مجلې د 2000 کال د ځواکمنو ښځو په لیست کې په لومړي نمبر د جرمني چانسلر انګلا مرکل ده. انګلا مرکل په روان کال کې د کورونا وبا مخنیوي ته خاص پام ورکړی او حتی په خپله یوه وینا کې ولس ته سوال کوي چې په کریسمس کې د خپلو مشرانو لپاره خصوصي احتیاط وکړي. مرکل هغه وخت په نړۍ کې زیاته خوښي ترلاسه کړه چې کله یې د شام کډوالو ته د خپل هیواد دروازې پرانیستلې او د خلکو لپاره په سخت وخت کې د همدردۍ ډکه غاړه ورکړه. په اروپا کې د 2000 کال د اکتوبر په میاشت کې په یوه سروي کې 15% خلکو د نورو اروپایي هیوادونو د مشرانو په پرتله په مرکل باور څرګند کړي او ځینو پکې له هغې وروسته په روان وخت کې د بل مشر په انتخابېدو اندېښنه هم ښودلې ده. د فوربس مجلې د 2000 کال د ځواکمنو ښځو په لیست کې په دوهم نمبر کریسټین لیګارد ته. کریسټین دا وخت اروپایي مرکزي بانک مشره ده. روان کال د کورونا وایرس له وجې د اروپایي هیوادونو اقتصادي وضعیت د هغې د کار لپاره یو چیلنج وو. کریسټین ویلی چې د 2020 کال لومړی شپږ میاشتې به هم له اروپا لپاره یو سخت وخت وي چې هیوادونه پکې خپل اقتصاد ښه وساتي. د 2011 کال نه د 2019 کال تر نیمایي پورې کریسټین لیګارد د پیسو د نړیوال صندوق مشره پاتې شوې ده. هغه په نړۍ کې لومړی ښځه ده چې د دغه ادارې مشري کړې. د فوربس مجلې د 2000 کال د ځواکمنو ښځو په لیست کې په دریم نمبر د امریکا منتخبه ولسمشره کاملا هیرس ده. کاملا هیرس په لومړی خزینه، لومړنی تور پوست او لومړنی ایجیایی اصلوی چې د امریکا مرستیاله ولسمشره کیږي. په 2014 کال کې هغه لومړنی هندی نژاد امریکایي ښځه وه چې د امریکا سینیټر شوه. هغه د کالیفورنیا سره تعلق لري او په اوکلند کې زیږیدلې ده. مور یې د هند او پلار یې د جمیکا وو. د خپل کاري ژوندانه په لومړنیو کې یو مهال په سان فرانسیسکو کې د یوې ښاري ناحیې سارنواله او بیا د کالیفورنیا لویه سارنواله وه چې وروستو د سینیټری په توګه غوره شوه.
د فوربس مجلې د 2000 کال د ځواکمنو ښځو په لیست کې په څلورم نمبر د اروپایي کمیشن مشره اورسلا وان دیر لین ده. هغه داسې لومړنۍ ښځه ده چې پر دغه ځای تیر کال ټاکل شوی. د هغې په مهمو کارونو کې قانون سازي او هغه پالیسي جوړول دي چې د 200 میلیونو څخه زیاتو اروپایي وګړو پر ژوند یې اغیز دی. د فوربس مجلې د 2000 کال د ځواکمنو یا طاقتورو ښځو په لیست کې په پنځم نمبر د بیل اینڈ ملنڈا گیٹس فاؤنڈیشن شریکه مشره ملنڈا گیٹس تھا. گیٹس کورنۍ د خیر خیګړې په کارونو کې سږ کال هم خپل پوزیشن پر ځای ساتلې. گیٹس فاؤنڈیشن په 2000 کال کې جوړ شوی او دا وخت نړۍ ته ټولو لوی خیریه اداره ده چې د سلوختو اربو ډالرو پورې داسې فنډونه لري چې ګټه یې په نړۍ کې د ولسونو پر خیر خیګړې لګول کیږي. میربن گیٹس په خپل کار کې صحت، د نجونو تعلیم او له دې سره سره د ښځو هغو مسلو ته زیات پام کړی چې له وجې د ښځو صحت، کار او روزمره ژوند متاثر کیږي. د نیوزیلند وزیر اعظم جسینډا آرټرن د فوربس په لیست کې 2/3 ځواکمنه ښځه ده چې نه یوازې د یو هیواد مشري کوي بلکې ځینې داسې مثالونه هم جوړ کړي چې وړاندې نه و لیدل شوي، لکه د یو هیواد مشرې سره سره د مور جوړېدو عمل نه تیره شوه. د ماشوم له پیدایش وروسته شپږ ګونۍ په رخصت وو، خاوند یې د ماشوم د خیال ساتلو لپاره په کور شو او دا خپل کار ته راوګرځېده. هغه نه یوازې د نړۍ بلکې د نیوزیلند په 1500 کالو تاریخ کې لومړی ځوان ښځه وزیر اعظم ده. د هغې عمر 38 کال دی. روان کال په خپل هیواد کې د کورونا وبا په مخنیوي کې هغه په ټوله نړۍ کې وستایل شو او دا د هغې د پالیسیو نتیجه وه چې په نیوزیلند کې دغه وایرس تر ډیر حده کنټرول شوی دی. له ایجیایي هیوادونو څخه د فوربس د 2000 کال د ځواکمنو ښځو په لیست کې په سیاست او پالیسي جوړونکو کې شیخ حسینه واجد په 9/3 نمبر ده. هغه د بنگلاديش تر ټولو د زیات وخت لپاره په واک کې پاتې شوی وزیر اعظم ده او دا وخت دغه هیواد په څلورم وار منتخب شوی وزیر اعظم ده. نوموړی په خپل وخت کې د هیواد امنیت، د ولس صحت او تعلیم ته زیات پام کړی. د فوربس مجلې د سلو ځواکمنو ښځو په لیست کې د افغانستان او پاکستان نه ښځې نشته، خو د هند روشنی نادر ملهوترا چې د ایچ سی ایل کمپنۍ مشره ده او د ټکنالوژۍ په برخه کې د خپل کار له وجې په دغه لیست کې په 55 نمبر او هم د هند خزانې وزیره نرملا ستارامن په دغه لیست کې په 1/40 نمبر ده. کیرن معظمدار شاه چې د هند تر ټولو شتمنه ښځه ده، هغه د دوایانو د ځینو کمپنیو مشره ده. له دې سره سره هغه په ایشیا کې د انسولین دوایې تر ټولو لویه کارخانه لري او د کینسر د ناروغانو یو روغتون هم لري. په دغه لیست کې په 8/5 نمبر ده. له شوبز، هنر او موسیقۍ له نړۍ څخه په دغه لیست کې د امریکا او پراوینفری په 1/6، امریکایي سندرغاړي ریانا په 9/5، سندرغاړي بیانسه په 2/2 او ټیلر سویفت په 2/8 نمبر د نړۍ د ځواکمنو ښځو په لیست کې شامل دي.
گزری گی نبی کی گستا یا دنا وقت گزری گی نبی کی گستا یا دنا اشنا کلا گھر سرا چلی گستا یا دنا اشنا کلا گھر سرا چلی گستا یا دنا دنا گزری گی نبی کی گستا
I'm not the one who's running out of time.